د امر الدین د مړینې خبر اته کاله مخکې په رسنیو کې خپور شو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د مهال په افغانستان کې د کورونو سرپرستی میرمنې کوي. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي چې ډېری ښځې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي دا مهال په افغانستان کې د کورونو سرپرستی ښځې د نارینه سرپرستانو په پرتله تر ټولو زیانمنه ډله ده. دغه سازمان د لومړنیو اړتیاو لپاره په بیړنیو لارو چارو ډېره تکیه د کموم رنجونو په ودونو کې زیاتوالی، د خوړو نه خوندیتوب او د ماشومانو د کار زیاتوالی د نورو زیانونو په توګه یاد کړي. اوچا دا مسایل په یو راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د بشري اړتیاو پلان او په 2024 کال کې ورته د ځواب ویلو په نوم خبر کړی مطرح کړی دی. اوچا په دغه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي چې ډېری ښځې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورونو ځینې سرپرستی میرمنې هم وایي د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی. د دې ښځو له ډلې فرشته وایي مخکې په کابل کې په یوه دولتي اداره کې کار کاوه خو اوس بې دندې شوی. نوموړی چې د 5 ماشومانو مور ته وایي د چنګاښ په میاشت کې د طالبانو حکومت له دندې ګوښه کړه او اوس د عاید کومه بله سرچینه هم نه لري چې خپلو ماشومانو ته خواړه برابر کړي. فرشتي ازادي راډیو ته وویل
زه په خپل کور کې یوازنۍ ډوډۍ راوړونکې وم، بل څوک نشته چې له ما سره مرسته وکړي. له عمارت څخه غواړم چې بیرته مې په دنده کړي. زما په څیر په سلګونه کورنۍ یعنې ښځې شته چې د خپلو کورنیو سرپرستی دي. دوی څه وکړي؟ اولادونه یې څه وخوري؟ زما 15 اولادونه دي. زه شپه او ورځ حیران یم چې څه وکړم. ډیر غریب او له ستونزو ډاک ژوند تیروم.
عابده چې په مزار شریف ښار کې ښوونکي وه هم وایي خاوند یې مړ شوی او د طالبانو لخوا د ښځو پر کار له بندیز وروسته د خپل ژوند لګښتونه نشي پوره کولی.
شرایط قبلی که بود ماش داشتم.
مخکې می ماش درلوده او اوس می چه میړه مړ شوی بل څوک نشته چې کار وکړي. زه خپله د کور سرپرسته یم او عاید هم نه لرم. همداسې په کور کې ناسته یم او ژوند مخکې نشم وړلای.
نمیتونم زندگی را پیش برده.
یلدا چې د یوې کسیزې کورنۍ سرپرسته د هموای پخوا د یو خصوصي ښوونځي مدیره وه خو د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده.
سرپرست خانواده
هفت. زه د اوس لپاره د خپلې وکسیزې کورنۍ سرپرسته یم. له دې وروسته به وګورم چې څه کیږي او څه به وشي. هر ورځ له یوې نوې ستونزې سره مخ کیږو.
مشکلات جدید سر رایمونیه.
که څه هم د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي خو په سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د ښځو په فعالیتونو د محدودیتونو تر څنګ هغوی په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو او سنګارتونونو کې له کاره منع کړي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو د کمښت او د ډیرو ښځو د بې دندې کېدو تر څنګ بشري مرستو ته د اړمنو ښځو شمیر هم ډیر کړی. اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې له خپلو شریکانو سره په ګډه د خیام غږۍ او مرستې رسولو په خاطر دوی په 2024 کال کې د 3.1 میلیونه افغانانو له ډلې 12.3 میلیونو ته لومړیتوب ورکړی چې د دې لپاره 3.6 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، له دې سره د لنډې خبری برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې د ادبي کلتوري پروګرام اوریدو ته رابولم. دا پروگرام احمد شیبر چمتو کړای دی.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکوم. AI ټیکنالوژي د مړو هنرمندانو کنسرتونه جوړوي. وړاندې به یې په خبرونه کې واوري. له خطاط او رسام ثاقب کاکړ سره شخې دلایم.
که څوک غواړي چې ښه خوشنويسي سي نو باید هر ورځ یو ساعت، دوه ساعته، درې ساعته، څلور ساعته دوامدار تمرین ولري.
شعر لرو.
یار ستا عشق د شاباسي ور نه دی تا د خوشحال بابا پرنګ و نه کړ.
په خوست کې مشاعره شوي.
ښه جوړې دکړې.
طارق وزیر یو کتاب لوسته محتوا را سره شریک وی.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب را په هنه د ټولو لپاره ډیر ساده لیکل شوی دی، آسان دی، هر څو ور باندې کوي او د هر چا لپاره دی.
یو لاند کی سهم لرو.
ما خام تیر پر اخری دوه چې موټر دی یو زول کور مخې ته ودرید.
د خبرونې په پیل کې د موسیقي د دوو مړو شوي هنرمندانو په اړه راپور لرو. یوې د نړۍ په کچه خورا مشهور دی، بلې افغان دی چې په خپل کلي کې چا مړی نه پریښو چې خاورو ته وسپارل شي.
End is near, so I face the final curtain.
امریکایي سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي انجام را نږدې شوی، زه له وروستۍ پردې سره مخامخ یم. کله ناکله څوک د حیرانتیا لپاره وایي مړی ژوندی شوی دی. دا حیرانتیا اوس په یو ډول واقعیت بدله شوې ده. د راک اند رول د موسیقي پاچا الویس آرون پرسلی وڅلوېشت کاله مخکې مړ شو او سش کال دی په لندن کې کنسرت ورکوي. څرنګه د شلمې پیړۍ دغه بې ساری هنرمند به سش کال د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي. خلک به دی ویني، دی به سندرې ورته وایي، ناڅي به، خبرې به کوي، خاندي به او ممکن نوې سندرې هم خلکو ته وړاندې کړي. د دې کنسرت تابعیا د بریتانیا لیرت ریالټي کمپنۍ کړې ده. د دې کمپنۍ اجرایي رئیس اندرو مک ګینس Associated Press agency Stowell.
King of rock and roll is back.
The rock and roll موسیقي پاچا بیرته ګرځیدلای دی. د 2023 کال په نوومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکو. دا به یو نه هیریدونکې تجربه وي. دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي.
لیرت ریالټي کمپنۍ به د الویس د زرګونو عکسونو، ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د ای آی ټیکنالوژي په مرسته دا کنسرت تر سره کړي. شاخلې مګینس وای
Elvis himself never actually performed in the UK.
Elvis خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نو ورکړی، نو په لندن کې د دې پروګرام ننداره ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ Elvis د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو.
مګینس یې تکړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څنګه ځي او له ممفیس څخه لاس ویګاس ته څنګه ځي. تر اوسه رسمن دا نه ده تایید شوی چې د الویس سندرې به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزي لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې. خو دا خبره کره شوې ده چې د مرکزي لندن په یوه بار او یو رستوران کې به خلک الویس ګوري، د هغه سندرې به اوري. تاکل شوی ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس ویګاس، د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره شي. الویس پرسلی په 1950 کال کې وزیږید. د دې شلمې پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څېرو څخه وو چې په 24 کلنۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ممفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ. د سندرو ځینې فتی شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوی دی چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسټونه نه دي خرڅ شوي. د شهرت د تیرې پیړۍ په 500 او شپېتمو کې اوج ته ورسید. د لا هم په امریکا کې نازول کیږي. وکاله مخکې په 2013 کې د اروا ته د امریکا جمهوری ریاست د ازادۍ مډال ډالۍ کړ. دوه کاله مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او دې ته ورته هڅې د خلکو له لوري د تر مرګ وروسته نه دي درېدلې. کدی ژوندی وای روان اونۍ به نه اتیا کلن شوی و. الو کریسپ په دې سندره کې وایي یوازې مینه دل ګټ نه کوي. د راپورونو له مخې د الویس سا په ځواني کې یوازې توپ واخیسته. د د تر مارګ درې کال وروسته په افغانستان کې یو سیمه سندرغاړی خان قرباغه ووشل شو. تر دې پیښې وروسته د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو خاورو ته د خان قرباغي د جسد لسپارلو سره مخالفت وکړ. همغه وو چې د خپل کور د غولي په یو کونج کې تر وی بالاخانی لاندې د د پر جسد خاورې واوښتي. دا ساجرړو خبريال مو د دې قبر له حاله او خان قرباغي ته د خلکو لا درناوی پر راپور کې خبروي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ له مرکز څخه سویل لویدیز لور ته په 2 کیلومتري واټن په ملاخېلو کلی کې دلته د یو خټین کور تر یوې اسکی بالاخانی لاندې په یو وړه خونه کې د یو ویاړلی او مشهور شخصیت قبر. خان قرباغه د پښتو موسیقي او سندرو بي جوړي نوم. د افغانستان وترای سندرغاړی خان قرباغه چې شاوخوا نیمه پیړۍ وړاندې په کابل کې ناڅرګند کسانو په یو وسلوال برید کې وواژو او مړی یې خپل کلی ته انتقال شو، نو هلته په هدیره کې د دفن کولو اجازه ورنه کړل سوه چې وروسته یې میرمنې او د کورنۍ نورو غړو په خپل کور کې چې د کورنۍ پکې اوسېده د کلا په کونج کې تر بالاخانې لاندې په یوه خونه کې خاورو ته وسپاره. خو دلته اوس په دغه کلا بالا خانه کې د خان قرباغې د کورنۍ یوازې همدا یو قبر د نشانی په توګه پاته او نورې نو ټوله کورنۍ او اولادونه لا دغه ځای کوچیدلی او تر د کانتیر سویدی. د قبر د خونی پر دیوالونو د شزو په لاس پسپینو سرو زرغونو او نورو رنگونو پر دسمالونو په خامکو لیکل سوی کلمې او یو شمیر بازاري دسمالن راټال دي. د قبر خونه نوسه دیوالونه یې راکولېدلي او خاورې یې راتو سوی دي. پر قبر زرغون ټوکر غوړېدلی خو خاورې او دوړې په اوارې دي. که د خان قرباغي کورنۍ اوس دلته نسته، خو د هغه کلیوال ډیری وخت د هغه قبر ته ورځي، خونه یې را جارو کوي او زیارت یې کوي. شاوخوا بیا کلن ګلاب ته دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي ډیری قریبان او مینوال یې زیارت ته راځي، خو قبر یې په بد حالت کې دی.
تا بله ورځ هم راغلي وو دغه جارو کو پاکې کو صفایې کو دغه وکړو چې بېرته ولاړو. کلي ما ته راکوي وایي دغه له تا سره یې که څوک راتلو دا قبر ته ورکوې بیا راځي. د
لیډیر ورته راځي. شاوخوا 15 کلن عبدالحکیم هم د کلی لابل سره د خان قرباغي د قبر زیارت ته راغلی. دی د خان قرباغي د شو شخصیت کیسه کوي او وایي له بده مرغه چې اوس دلته دفن دی.
څه کومه کلی را سکی دوه لا کوي نور چا پد نه دي جن دي دلی زره دي چا سره نه در سره جمعه سره ګړو ایدر سره ګړیو مقصد یم د ایدر سره نه پریخو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنیګن اوسیدونکي وایي که حالات سمیږي، موسیقي او سندرو ویلو او اورېدلو ته اجازه ورکول کیږي، نو باید چې د خان قرباغي زیارت لا سره ورغول سي. که په اوسنی وخت کې په افغانستان کې له موسیقي سره په سندرو ویلو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی، خو د تیر جمهوري نظام په 40 کلنه دوره کې هم د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو نورو سندرغاړو ترڅنګ د افغانستان د نوموت سندرغاړي خان قرباغي د زیارت جوړولو ته پام نه و کړی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکټنه ل آزادی رادیو.
ثاقب کاکړ هغه هنرمند دی چې د خطونو او رسمونو ګالری لري. د دې ګالری د جلال آباد په ښار کې د ترافیک مدیریت ته مخامخ ده. د څرنګه خطاطي زده کړې؟ ښه خط څه ځانګړتیاوې لري؟ څرنګه څوک ښه خطاط کېدای شي؟ خدا پوښتنه هم مهمه ده چې لومړی له ښاغلي کاکړ څخه دا واورو چې دا دواړه هنرونه خط او رسم څرنګه یو ځای مخته وړي. رسامي
نو مخکې کړې وه، خو بیا دا ما خط ته چون توجه مې ډېره وه او خط او رسامي دواړه هم مهاله مخته وړل ستونزمن وي. که څوک غواړي چې په خط کې یو حد ته ورسېږي، یو ځای ځانته ونیسي، نو باید یو څه وکړي.
خطاطي مو له چا زده کړې ده؟ استاد مو څوک دی؟
اول سر کې خو خطاطي په جلال آباد ښار کې کړې ده او مختلف استادانو سره. بیا وروسته همدلته مې خپل لوحه لیکنې دکان هم درلود جلال آباد کې. بیا تقریبا 5 کاله 4 کاله کابل ته تللی یم. هلته مې زده کړې کړي انجمن خوشنویسان افغانستان د ممتاز سند هم لرم په خط کې. نو هلته مې مختلف استادان د مختلفو خطونو
په کلاسیکو مشهورو خطاطانو کې، یعنی په پخوانیو کې مثلا لکه پوپل زای او ځینې نورو کې، د کوم خاص خطات پیروي کوي تاسو؟
په خاني خطاتان خو هغه خو یو حد کړو، هر استاد خپل یو سب درلود او لري. اوس مهال ډېر خلک دا هغه پیروي کوي. خو شخصا زه غواړم چې زه مختلف خط وکړم، هغه حروف چې ماته خخ کاری کومه جمله چې زه لیکم هغه بسی مشخص دی یو کس په سبق باندې نه لرم. زه غواړم چې اوس په ساده ټکو کې مجموعه مختلف سبکونه مې د مختلفو خطونو نه مې اگر اغېستي حروف یا چې کومه چې کوم حرف زما د کوم سبق خوښي اما وکړم.
یعنی تاسو خپل لار ځان ته تعقیبوي، خپل سبق لري په خطاطۍ؟
نه، خپل سبق خو نشم ویلی، خو دومره ویلی شم چې د مخکنی استادانو څخه چې د کوم استاد کوم حرف زما البته ټول مې خوښ دي، ځکه هغه په ډېر لوی مقام کې دي. نو زه بیا غواړم چې چا پسې لاړ نه شم. هغه شیونه چې کوم استادانو کوم حروف لیکلي او هغې کې کوم حرف زما خوښ وي، هماغه حروف بیا زه په جملو کې یا په تابلو کې په حرف کې مچزلو کاروم.
کاکړ صاحب، د یوې هنري خطاطۍ ځانګړتیاوې څه دي؟ مثلا ځکه یو خط ګورم کېدای شي چې راته شایسته ښکاره شي، لیکن څه به پوهېږم چې دا خط تر دې بهتره دی؟
شیبر صاحب، هر حرف یا هر خط ځان ته یو ښکلا لري او په همدې ښکلا کولی شي یو انسان ځان ته جذب کړي. نو زه په دې اړه دومره خاص نه شم ویلی، خو اصلي خبره به دا وي چې څوک په دې لاره کې عادت وي، کاری کړی وي، یا مثلا کوم آثار ډېر لیدلي وي، ډېر درې کړي تجربه لري، نو حتما هغه کېدای شي ښه او بد بیا هلته وپېژني.
کاکړ صاحب، زه خپل له هغو کسانو یم چې ډېر خراب خط لرم. یو وخت مې زده کړې کولې په پوهنتون کې، استاد راته وویل د امتحان تر پیل مخکې، وای خدای ته وګوره واضح لیکه چې زه نه پی پوهېږم چې ته څه لیکې. نو دا زما یوه کیسه وه، لیکن کله چې شایسته خط ګورم جذبوي مې، یعنې داسې احساس کوم چې واه دا څرنګه شایسته خط ده. نو ځکه دا سوال به بیرته تکرار کړم، تاسې په جلال آباد کې د خطاطۍ د یوه استاد په صفت باندې کې یو څه واضح کې، په دې کې شک نشته چې شایسته څوک نشي تعریفولی، خبره فلسفي ته وزي، لیکن د یو شخط ځانګړتیا که تاسو یو څه بیان کړئ.
شیبر صاحب، مخکې له دې زه یو خبره وکم. متاسفانه باید وایم چې زموږ په ښوونځیو کې د حسن خط مضمون شته، بلکې د فکر کوم د لومړي صنف څخه تر شپږمه پورې موږ د حسن خط مضمون لرو. ولې متاسفانه دوته په هر ښوونځي کې زه دا ویلی شم، فکر نه کوم داسې دولتي ښوونځي دي اوسې چې هغې کې یو مسلکي استاد وي. د خوشنویسۍ له خاطره یا هنر مضمون هم دی او خطاطي هم شته. خوشنخط استاد په اړه تاسو دا پوښتنه وکړه چې بیا ځلم تکرار کړم د خط دا ما تاسو مخکې مې یادونه وکړه چې ښکلې خط حتما انسان ځان ته جذبوي او دا حروف که یو خطات په ډېر ښه شکل لیکل وي زما خو نظر دا دی خلک بیا هغه جملې ته هم دومره فکر نه کوي لکه څومره چې دلی خط ښکلا ته فکر وړي نو همدغه لامل به چې ځان ته خلک جذبوي.
کاکړ صاحب که بیرته همدغه پوښتنه په بل ډول تاسو وکم، مثلا یو بیت شعر دی، په دې اوله کې هم څلور یاګانې شته او په دې دوهمه کې هم څلور یاګانې شته، آیا دغه څلور څلور یاګانې به ټول یو ډول لیکل شوي وي؟ فرضاً په دواړو کې څلور عینه هم شته، د څلور عینه باید یو ډول لیکل شوي وي؟ څلور داله دي، د څلور سره دالونه باید یو ډول لیکل شوي وي چې هغه هنري توازن پکې مراعت شي، او کنه په بدلون کې هم شایسته او کمال او استدی شته؟
یو د خط اصول دی، قانون دی، موږ چې هر ډول خط لیکو باید دغه خط اصول او قوانین په نظر کې ونیسو. دلته دوه خبرې دي، یو که موږ چېرته نقاشي خط کوو نو که موږ هر ډول رنګ باندې او که په هر تخنیک باندې دا حرف جوړو خو اصول او قانون به نه ماتو.
کاکړ صاحب وبخښه، همدغه اصول که تاسو تشریح کړئ فکر کوم سوال به ځواب شي.
اصول شیبر صاحب، خط خپل اصول لري. مثلا نستعلیق خط دی، الف لیکل کیږي درې نقطې، په کومه زاویه باید دا شروع شي، کومه زاویه باندې باید ختم شي، دا د خط اصول قانون دی. یعنی موږ کوم خط لیکو، تابلو کې هر څه چې لیکو باید هغه د خط قانون مات نه کړو. او ستاسو خبره کې تاسو یادونه وکړئ چې څلور یاګانې په یو ځای کې، طبعاً یو خوشنویس به دا کوشش کوي چې زه دا څلور واړه یاګانې په یو شکل او یو بیخي فرق نه لري ولیکم، ولی خوشنویسی داسې یو شی دی که ته باید کوشش وشي چې دا څلور یاګانې په یو ډول ولیکل شي، خو لاست دی کېدای شي کوم کې کوم ملي فرق یا مثلا کوم ذره یو یې تاوی هغه لمن یې درنه معمولی اخوا دی خوشي، نو کوشش باید وشي چې یو ډول ولیکل شي.
یعنی هغه د شایست فلسفي تعریف ته سه شایست په توازن کې بے توازنی ده، همداسې ده؟
نه پوهېږم کېدای شي همداسې وشي، خو خوشنویسی موږ خو هر تابلو شخصا زه چې جوړوم ډیر کوشش هم دا وي چې د حروف هغه توازن او هغه کومه جمله چې موږ لیکو د هغه ترکیب په ښه ډول جوړ کړو. ستاسو دا پوښتنه چې وه، نو زه په دې نه شم ویلی چې باید څلور یاګانې یو رقم وشي، ځکه لاس دی حتما تغییر به پکې راځي، خو ډیر کم فکر کوم غیر مسلکی کسان چې کوم خلک خوشنویسی کوم چا نه وکړي نو هغوی بیا په مشکله دغه فرق معلومولی شي.
کاکړ صاحب تاسو ویل چې لاس ده په لاس کې تغییر راځي، دا خو دا معنی هم ورکوي که یو څوک په خطاطۍ کې استاد هم شي هر وخت یو ډول خطاطۍ نشي کولای، کېدای شي چې تیر اونۍ مو یو بیت لیکلی هغه ډېر عالي راغلی یو بیا یو میاشت وروسته هغه مغه څه نوي راغلی، همداسې ده؟
بالکل، زه ستاسو خبره تاییدوم. خوشنویسی یو له هغه هنرونو څخه دی چې زموږ دغه مخکینیو استادان چې کوم تیر شوي دي، فکر کوم کوم یو پکې دا خبرې مې یادونه کړې وه په بخنه، چې که یو ورځ دی د خوشنویسۍ تمرین ونه کړ نو لاس دی لکه ناشنا کېږي، که دوه ورځې دی ونه کړ بیا هم داسې مسلسل خبرې کړې. یعنی دا ستاسو خبرې ته راځم، خوشنویسي ځینې کارونه همدامه هم کړي دي له نن نه پنځه کاله شپږ کاله مخکې، مګر اوس هغه فکر هغه لاس او چې هغه کارونه زه ګورم زه واقعا زه خپله هم ورته تعجب کېږم چې هغه وخت دغسې کار کول. خو که څوک غواړي چې ښه خوشنویسی سي نو باید هره ورځ یو ساعت دوه ساعته درې ساعته څلور ساعته دوامداره تمرین ولري چې هغه لاس یې د نوی او رنګ سره نابلده نه شي.
او کاکړ صاحب تاسو همدا کار کوي؟
بله، داسې وخت په ما راغلی چې زه شپې دوه بجې له خوبه جګ شوی یم او د خط شوق مې راغلی، بیا مې ځان ته هغه مشواڼۍ او کڼکې او رنګ اخیستی دی کار مې کړی. نو دا هر څه شوق غواړي او خوشنویسی هنرونه ټول فکر کوم داسې شوق لري چې انسان څومره پکې مختزي نور انسان پکې کوي.
لا شغلی کاکړ څخه په مننې وړاندې په دې خبرونه کې تاسو ته شعرونه لرو او لنډه کیسه هم.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
شعر ته به مخه کړو. په خوست کې مشاعره شوه ده. مخکې تر دې چې د دې مشاعرې راپور له تاسو سره شریک کړم د ذبیح الله احساس یو شعر د دوی په شخ
هس دې زما په سینه جنگو نه کړ هس دې زما په سینه جنگو نه کړ کله دې هم خوې د لونګ هس دې زما په سینه جنگ و نه کړ کله دې هم خوې د لونګ و نه کړ یارستا عشق د شاباسي وړ نه دی یارستا عشق د شاباسي وړ نه دی تا د خوشحال بابا پر رنگ و نه کړ په خاموشي می څنګه تیر شولې په خاموشي می څنګه تیر شولې نن دې بنگړو هغه سې شرنګ و نه کړ پلوي باد سره په جنگ اختو پلاوی باد سره په جنگ اختو او ګوره تا ور باندې ننګ و نه کړ پرون وادو هیڅ خوند و نه کړ رباب زما په غې کې ترنګ و نه کړ دا پرنګونو پسې ورکه جلای دا پرنګونو پسې ورکه جلای دې قبر جنې غنم رنگ و نه کړ کله دې هم خوې د لوانګ و نه کړ هیڅ دې زما پسې نه جنگ و نه کړ
د خوست ولایت د صبریو او یاخوبیو اړوند د خلبیسات بازار په سیمه کې د ځای فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون تیرونې مشاعره وشوه. د مشاعرې ته د ځای شاعرانو ترڅنګ د خوست نورو سیمو شاعرانو او فرهنګیان هم ورغلي وو. خلبیسات بازار د خوست شار شمال لوري ته مهمه کاروباري او ګڼ مېشته سیمه ده چې د صبریو باغ ځچ میدان او تریزیو څخه ډیری خلک د خپل ژوند اړتیاوې لدې ځای پوره کوي. د مشاعرې نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې چې د یو ځای شاعر محمد اسماعیل سعادت په ترنم پیلش
زماستر ګو کې اوخ کې ستاند تللو بهانه خجوړ د کړې بیا دا پرې خوند لو بهانه زماستر ګو کې اوخ کې ستاند تللو بهانه
داد خوست ولایت د صبریو او یعقوبی ولسوالی اړوند خلبیسات بازار سیمه کې د ځای فرهنګیانو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د امن ملګرتوب او یووالي په مخه آزاد مشاعره او ترڅنګ د فرهنګي ملګرو په نوښت او ادبي بندار دی. په دې مشاعره کې شاعر سید نبی زخمی خپل دا شعر وړاندې کړ
ددن کوشې کو نشي مینا کې تیګ زړاو بشي چیوان چوپه مې پزړه شي پلیار اتم داس کر نوشي مده جنان غمونه تاسو ته وینا.
په دې مشاعره کې د صبری او یعقوبی ولسوالۍ سربیره د خوست مرکز او ځینو نورو سیمونو هم شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. خپل او ځینو بیا د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزل، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. یو بل شاعر محمد هاشم هاشمی دا انتخابي شعر وړاندې کړ
دی عمر نه ژړکای خوې ژړکای نه کوي مړې مې پل کې چې د شنو بانګو لګای نه کوي مړې وادتا اتنز دکا پاتې خوتا یا تونا وادتا اتنز دکا پاتې خوتا یا تونا د چا سره چې مړې او ژوندای نه کوي مړې هغه دا سټپې کوي چې خاص د پکې غواړي ریحان چې په دې وخت کې ورزای نه کوي مړې.
د صبروی سیمه چې په خاله جګړو ډیره زیانمنه و، نو علمی، فرهنګي او مدني فعالیتونه هم پکې کمرنګه او د ناسمو شرایطو له کبله لپیخیدونکو ګواښونو خالي نه ول. خو اوس د دې ځای فرهنګیان هڅه کوي چې دا تشه ډکه کړي. د مشاعرې یو تن کوربه قابل دین وحدت ویل،
دومره ویلی شم چې د شعر د خوږې ژبې نه په استفادې مو غواړو چې خپل ولسونه دی بیا ځل لپاره یو ځای کړو، ځوانان مو په خپلو کې تعارف ولري، استعدادونه مو کار ته مخه کړي، تر څو زمونږ وروسته پاتې ټولنه او منطقه د نورو همجوارو ټولنو سره سیاله شي.
خوست د افغانستان له هغو سیمو دی چې خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو کې د هنري، ورزشي، کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو لیوالتیا ډیره ده، او په دا ډول برنامو کې ګډون د پام وړ وي. په اوس وخت کې د ودونو او خادیو په مناسبت هم تر ډیره خوستي ځوانان کلتوري او تفریحي بندرونه کوي.
د خوست په خلبي سات بازار کې مو د مشاعرې راپور اوریده. په خوست کې سري شو. په دغه ولایت کې د اروا پوهنې له محصل طارق وزیر څخه به واورو چې د لیکوال مصطفی صفا کتاب اروا پوهنه د ټولو لپاره یې لوستلې ده. طارق وزیر وایي په اروا پوهنه کې یو ډول د تیوري کتابونه وي او بل ډول هغه کتابونه دي چې مستقیما زموږ له ژوند سره ارتباط لري. او د شاغلی صفا په کتاب کې دا دواړه مطالب شته. په دې اړه نور تفصیل لدوی څخور.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب را پوهنه د ټولو لپاره د یو خزنګړنې داده چې دا ګډوله د دواړو برخو هم علمی پیژندنه موجوده ده او هم یا ورزنی ژوند کې دغه موضوعات چې کوم راغلي دي څه ډول استفاده وکړو، څه ډول ځان نور باندې پوي او څه ګټه راته لري. مثلا خوب د تعریف د خوب چي ده، ته خوب تعریف مو کړو بیا څه ډول خوب ولرو، څومره خوب وکړو، د خوب اختلالات څه ډول دي، څه ډول لمنځه وړلی شو، یا مثلا عادت چی شی ده او بیا څه ډول خپل عادتونه ښه عادتونه کوم دي، بد کوم دي، عادت څه ډول لمنځه وړو، څه ډول ځان عادت کوو، یا ذهن څه ده، د ذهن پراختیا دا غشین. نو خزن غړنه ده چې ګډوله ده. او بل انګیزه برخه هم ده. انګیزه کې یو دا انګیزه دي چې مثلا مخته تش انګیزه رکی اندر ته وایي چې مثلا میلیونر شه، خوشاله شه، خپکیږم، دا وی خبرې دي کنه. ځکه دلیل نشته، لار خودل نشته، مهارت د کول نشته، یوازې هغه وچ نصیحت غوندې ده. خو یو به هغه برخه ده چې پاقي کې به تاسو مثلا مثالونه راوړل کیږي، حل لار در خودل کیږي، هغه د ستونزو سره مبارزه در خودل کیږي او عملا درته مثال خودل کیږي چې دا کار بل چڅړ ول کړي او په نه پوکیتون ولاړ ده، په یلم ولاړ ده، ویلم ده. نو دلته چې مثلا یو چاته د مبارزي خبره کیږي، مثلا د غربت سره، د نور شهم سره مبارزي درته توصيه کیږي، انګیزه درکول کیږي، نو په همدې کتاب کې دا څه څم شته چې دای دا شوی ده او بیا د دې لپاره اثبات لپاره نور انسانان دلیل په شکل راوړل شوی دي. مثلا نړۍ کې نور خلکو څه ډول نور خلک تر یو موقع پر رسیدلې، تر یو ځای رسیدلې دي، لکه کوم ستونزه تیر شوی دي، د غوی له تجربو موږ زده کولای شو. دا بیا که انګیزه درکول کیږي نو تر شای انداز هم څه هم شته چې مثلا هغه دوام کوي او انسان کې بدلون راوستلی شي. او په دې کې په نورو بیلابیلو موضوعاتو مثلا په شعور او لاشعور، په ذهن بحثونه شته. مثلا شعور زموږ د ذهن هغه برخه ده چې روخ ورته لاسرسی لرو، هغه څه چې په یاد مو دي. مثلا هغه مثال ورکوي چې په سمندر کې د یخ ټوټې هغه سر چې لږه برخه ښکاري شعور ده، او دغه ډیره برخه یې لاشعور ده. نو هغه اې دغه کوم غرایز چې دي چې د سوپر ایګو د ایګو په واسطه سرکوب کیږي، نو هغه د انسان په لاشعور کې موجود دي چې بټول مرد د شخصیت کې د تاثیر لري او د پکړنو کې ترک لګيږي، لږې خلاصون نشته. نو اربونه کې دا بخصونه هم شته. مثلا په تیر د ډېر مخالک تیر چې وی خپل هغه میوازې غمجنې خاطرې داسې چې پیادو چې غمجنوي داسې څه ځان ترې دی چې غمجنوي. خو لتر باید د تجربو نه استفاده وکړو. کومه غلطی مې کړې د سړول اوس لږې ځان وساتم، هغه باید داسې وي. نو دا ډول لتر ژوند څخه استفاده او په لشور هم باسته. او بعضې اروایي ګډوډې مثلا وسواس، خفګان، سادیزم، نرسیسیزم، مثلا بعضې کسان وي چې هغه په نورو له ظلم کولو خوند اخلي او دا یو اروایي ستونزه ده. نه مثلا ډېر زیان غرور او تکبر بعضې کسان لري، خو ځان ډېره مینه لري او نور څوک ورته خنه کاری لار چې ځوان ځان وړ بولي دا مر وایي څنګه دا لارې شته. یو تر ډېره موږ رواني فشار او اندېښنو خراب کړي، یو مثلا استراب لرو، نو د دې په لاملونو او حلارو هم بحثونه شته. څه ډول لمنځه وړلی شو یا څه ډول کولای شو چې پرې اختنه شو، په عادت باندې بحثونه شته. او غوسه چې موږ ډېر کارونه غوسه را خرابوي، موږ ژوند ډېر تریخ کړی دی، نو پر غوسه هم علمي بحثونه شته. همدارنګه شخصیت د شخصیت تعریف او د بیلابیلو ارواپوهانو له نظره شخصیت څه شی دی، مثلا د فروید، ګوستاو یونګ، کریچمر، اریک فروم، بعض نور کسان د خوب په اړه، د فکر په اړه بحثونه شته، مثبت او منفی فکر څه توای په دغه شیان. همدارنګه خوشحالي څه شی ده، ځکه تر ډېره زموږ خلک خوشحالي په دې کې لټوي چې هغه زه چې میلیونر شم، زه چې ښې پیسې ولرم، زه به خوشحاله یم، خو چې هغې حالت ته ورسېږي بیا هم خوشحالي نه لري، ځکه فکر کوي چې والا نور هم ډېر وایي ټوله ورځ سرګردان. نو خوشحالي او چل زده کول غواړي، دا نه ده چې مادیات ارزښت نه لري، زموږ ژوند په همدې شیان ولاړ دی او پرته له دې زموږ اړتیا نه پوره کېږي، خو خوشحالي بیا لږ تره بېله ده، دا خپل چل زده کول هم غواړي. مثلا ته کولای شي چې هېڅ پیسې ونه لري یا هغه لومړني ضرورتونه دې پوره وي، یو کتاب واخلي، څو ورځې ځان خوشحاله پرې وساتې، پرې عادت شي، مثلا له موسیقي چارچا وته لسره سې دی خوند اخیستلی شي، داسې بېلابېلې لارې دي هغه چل زده کول غواړي. نو په دغه باندې هم بحثونه شته، همدارنګه د خپل مسؤلیت په اړه بېلابېلې خبرې دي، اروایي ارامي څه شی ده، مثلا لکه وړاندې مې یادونه وکړه، بعضې روپانیز مشاورې هم شته دلته، مشورې دي چې بېلابېلو برخو کې دي، او ځینې وړې جملې راوړل شوې، وړې جملې بعضې انګیز شوي لږ څه لکه یادونه مو کړه وایي وندې وي، خو بعضې ډېرې ګټورې وي، ځکه ځینې جملې بیخي دي یو چا د ژوند نه جوړ وي یا د ژوند دغه تجربې وي چې لاغو هم ډېرې ښې استفادې کولی شو. او وروستۍ برخه کې بیا لس روپوهنیز حکایتونه داسې چې مثلا له روپوهنې سره تړاو لري، داسې حکایتونه راوړل شوي دي، او دا هم موږ فکر کولو ته هم رابولي، مثلا له کومې زاویې ورته ګورو، او هم هغه ادبي او هنري خوند چې په یو اثر کې وي هغه هم ورکې موجود دی، او دا هم ډېره ښه ځانګړنه ده د دغه کتاب. نو په ټوله کې دغه کتاب د روپوهنې د محصلینو لپاره، او همدارنګه لکه له نومې چې ښکاري د ټولو لپاره، ډېر ساده لیکل شوی دی، اسانه دی، هر څوک باندې پوهیږي او د هر چا لپاره دی.
له طارق وزیر څخه مننه چې د مصطفی صفا د کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره پاړې خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال عثمان رحیمی لیکلې ده. رحیمی د کونړ د سرکانو ولسوالۍ دی چې اوس د ننګرهار د ژورنالیزم پوهنځي د دریم ټولګي محصل دی. دوی تر اوسه 15 کیسې لیکلې دي چې یو پکې لالا خدای دې په خیر ورسونه میشي. همدا کیسه له دوی څخه د دوی په شخص سره اورو.
کرولا موټر راغې، فکر مې کاوه چې دوه درې موټرې به نورې هم راځي، ځکه موږ دیار لس کسانو. خدا سي چیرته و؟ عجیبه ده، بیخي ډیر عجیبه ده. څلور کسانې ډاله کې وته په وروستي سیټ کې کېنول. زما زړه تنګېده، خو پیسې را سره ډېرې وي. یو پنډ تومن مې ورکړل، ځکه یې په مخ کې سیټ کې یوازې کېنولم. څو ساعته ووتل، د موټر د سرعت ستن په دې خراب لار کې هم له 150 ښکته نشوه. ماښام تیاره پر اخورېدو و چې موټر د یو زوړ کور مخې ته ودرید. د کور درې واړه خونې له غواګانو ډکې وي. موږ باید شپه همدلته تیره کړو. د غواو تر څنګ مزاینه جوړ کړل. شپه تیره شوه. رابلد ویل سبا بل ګیم لرو. ګیم به مولې او ځای بل ځای ته تک ته ویلو. سهار ناشته کې د غنمو دل راوړ. موږ وږي وو، ښه خوندې وکړ. له غرمې وروسته بیا هماغسې موټر ته پورته کړو. دا ځل مو شپه د غره په بیخ کې په یوه کوچنۍ کوټنۍ کې راغله. د شپې په تیاره کې هم سپینې واورې ښکارېدې چې د غره مخ یې پوښلی و، او موږ د دې واورو په منځ کې په یوه کوچنۍ کمپله کې شپه تېره کړه. سبا ګیم ترسره نه شو، څو ورځې نور هم تم شو. راسره مل رابلدان په دې بانه چې سبا راځي لاړل. نیمه شپه شوه، څو کسان له وسلو سره راغلل. له خبرو یې وهل زیات کول، له جیبونو یې راله ټولې پیسې واخیستې، خو په هغې چیرته صبر کولو. کورنۍ یې راله خبرې کړې، او یو لک افغانۍ نورې هم وغوښتې. د پیسو له حوالې سره سم یې پرېښودو. رابلدان نه و، پیسې او موبایل مو هم نه لره. یخنۍ زور لګولی و، بدنونه مو ټول ټپي ټپي و. په توره تیاره کې مو ځانونه یو کلي ته ورسول، نور طاقت راکې نه و. مجبور و ځانونه مو پولیسو ته ورکړل. حوزه کې مو څو شپې تیرې کړې. د یو پولیس مې موبایل واخیست، خپل آی ډي مې پکې خلاصه کړه. مسنجر ته مې پیغامونه راغلي وو. له ټولو مخکې مې د کوچني ورور پیغام خلاص کړ. په کمکۍ خوله یې ویلي وو، لالا خدای دې په خیر ورسوه چې ډېرې پیسې راولېږي. د مور دوایي په ختمېدو ده، قرضدارې به هره ورځ راتلل. غوا مو خرڅه کړه،
سورګل دکاندار ته 10000 افغانۍ ورکړې او 10000 پاتې شوې. خلو چې روپۍ غوښتې وي مور لامین ماما څخه واخیستې، خو وایي چې په دې میاشت کې به یې راکوي. هغه نورو قرضدارو هم ډېر تنګ کړي. پیغام مې لا پوره نه و اورېدلی چې پولیس دروازه وټکوله او ویې ویل مبارک مو شه، سهار مو خپل وطن ته ستنوو.
دا ازادي راډیو د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله مو هم دومره وه. تر بلې خپرونې زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
غرق کنی دے روا روا